درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبه د ازری رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه څلور نیوی د جدی و بشتمه او د 2014 میلادي کال د جنوري ولسمه د ازری رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په کابل کې د څلور اخیزي غونډي د افغانستان د قانونو د تالان او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. افغان امنیتی چارواکی وایي چې په هلمند او ننګرهار کې د دولت په لسګونو وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د ایران خلاف بندیزونه لیرې شول. ایران د واشنگتن پوست خبریال او څلور ایرانی ولاصل امریکایان خوشی کړل. د خبرونو تفصیل. تاکل شوه ده چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی آزادی رادیو ته ویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لارو پر داسې نقشې خبري کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړي. دی وای د همژغې د څلور اړخیز ګروپ دوهمه غونډه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کوربتوب د دوشنبه په ورځ په کابل کې دایره شي. د دې څلور اړخیزې غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار کړی و. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې دوه څلوېښت تنه وسلوال سختریزي وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو د شنبې په ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ د شابي تنګي په سیمه کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بمباري وکړه. خوږیاڼی وایي لومړی بمباري غرمه مهال شوې چې له عملی د داعش شل وسلوال وژل شوي او د مولوي عباس په نامه د دوی یو مسؤول ژوبل شوی دی. نوموړی وایي دویم هوایي برید د مازدیګر پر پنځو بجو شوی چې له عملی دوه ویشت تنه داعشیان وژل شوي دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې پنځه دېرش وسلوال طالبان وژلي دي. په نهر سراج ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په هلمند کې د میوند قلي اردو مسؤولان وایي په هغو عملیاتو کې چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په هوایي ملاتړ پر مخ ځي د دولت پنځه دېرش وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. په دې جګړه کې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې له ورځې دوام لري شاوخوا لس افغان سرتېري وژل شوي او شاوخوا لس نور ژوبل شوي دي. د ایران خلاف نړیوال بندیزونه لیرې شول. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې ایران مقدماتي ګامونه اخیستي او له نن څخه د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اړیکې نوي پړاو ته داخل شوي دي. ایران هیله لري چې له دې پریکړې وروسته به پر دوی د نړیوالو لخوا لګیدلې بندیزونه ختم وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي دا له نړیوالو سره د ایران د اړیکو لپاره یوه مهمه ورځ ده. نوموړی زیاتوي نړۍ ته یې ثابته کړه چې ګواښونه، بندیزونه او فشار کار نه ورکوي. که د نړیوالو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونه پای ته ورسیږي نو په میلیاردونو کنګل شوي ډالر به بیرته ایران ته ورکړل شي او ایران به وکولی شي چې په نړیوالو مارکیټونو کې خپل تیل وپلوري، خو په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي. د ایران فارس نیمه دولتي خبری آژانس په یو راپور کې ویلي دغه هیواد واشنگتن پوست د یو خبریال په ګډون څلور ایرانی ولاصل امریکایان خوشی کړي دي. د راپور پر اساس درې تنه چې دوه ګونه تابعیت درلود د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې خوشی شوي دي. جیسون ریزایان د واشنگتن پوست خبریال و چې تیر کال د جاسوسي په تور ونیول شو، خو واشنگتن پوست پر خپل خبریال لګول شوي تورونه څو ځله رد کړي دي. په عین وخت کې د ارنا خبري اژانس د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا و ایرانی بندیان خوشی کړي دي. د بشري حقوقو د ساريو کمیسون وای چې د اسلامي دولت یا داعش سختري زو وسلوالو د سوریه په ختیځ کې لسکونه کسان وژلې دي. دغه کمیسون زیاتوي چې دغه کسان پرون د سوریه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه دایرول زوار کې وژل شوي دي. دغه کمیسون چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلویان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. او اروپایي اتحادیې په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول غندلی او دا کار یې د اندېښنې وړ بللی دی. د اروپایي اتحادیې یوه ویاند وویل چې دغه کسان اوس په بند کې نه دي، خو د نیول کېدو لپاره یې هڅه کیږي. د پوهنتون د استادانو په شمول لسګونه اکاډمیک شخصیتونه چې ویل کېږي د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد وسلوالو پر ضد د دې هیواد د پوځي عملیاتو غندنه کړې نیول شوي دي. د خپره شویو راپورونو پر اساس دغه اکاډمیک شخصیتونه مخکې تر دې چې بیرته خوشي شي یوه ورځ له پولیسو سره په توقیف کې وو.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې آسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 12.3، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 14.1، مزارشریف آسمان ورځ د تودوخې لوړ درجه 8.2، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14.1، ګردیز آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 6.1، بدخشان آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 0.2، او په بامیان کې آسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 0.1.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس 2 بجې او 2 دقیقې دي. د ماشام له 2 بجې وروسته په همدغه سپه، یعنی منځنۍ سپه، 12:00 د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی دی چې په کابل کې د څلور اخیز غونډې په اړه توضیحات درکوي. د حج او اوقاف وزارت له افراطیت سره د مبارزې لپاره بحث ته دینی عالمان رایوځای کړي دي.
علما کولی شي چې د فکرایي یا د ترهګري په مقابل کې علمي دلایل خلق ته وړاندې کړي.
د شفافیت د څار اداره وایي د ولسی جرګې د غړیو په شمول یو شمېر چارواکو او وسلوالو طالبانو د قانونو لوټ ته زور ورکړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي سبا د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه ډلې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضرې شي باید مخکې تر مخکې شرطونه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د لاري د نقشې په اړه خبرې کوي. د دغه څلور اخیزې غونډې لومړی ناسته د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او ټاکل شوې ده چې بل غونډه سبا په کابل کې دایره شي. د دې موضوع تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
ټاکل شوې چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
ټاکل شوی ده چې همغږي فلور اخیز ګروپ د هغه ناستا ساتونکي د شنبه په ورځ، یعنی د سوان میلادي کال د جنوري په 13 باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربهتو کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت موین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستاني سیالي زاز احمد چودري د افغانستان لپاره د چین خاص استازي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خپاره شوې پرېکړه لیکې راغلی وه چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کېږي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي له افراطیت سره د مبارزې په هدف د یوې نوې ستراتیژۍ جوړولو ته اړتیا ده. د حج او اوقافو وزیر پرون د دینی عالمانو د درې ورځنۍ غونډې په پیل کې وویل له فکري پلوه باید خلک له افراطیت سره کرکه پیدا کړي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځتران راپور واوري.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي چې د افراطیت سره په دینی لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څېړنیز سیمینار جوړ کړی وایي چې د سخت دریځۍ د بېلابېلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د شنبې په ورځ دې سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول د وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی
و افغانستان کې تر اوسه د افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د اغیزمن او پوهنیزو لارو ځای خالی بریښي. دا موضوع موږ دې ته هڅوي چې په دې طریقه له سره جدي فکر وسي او یو تازه علمي او پوهنیزه ستراتیژي تیار سي.
نوموړی وایي چې په درې ورځني دغه سیمینار کې به د افراطیت بېلابېل اړخونه وڅېړل شي او روښانه بشي چې د هغې سره د مبارزې کومې لنډمهاله او کومې اوږدمهاله طریقې ګټورې تمامېدای شي. دیني عالمان وایي چې په دغه سیمینار کې به د بېلابېلو اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو له لارې به بیا منځلاریتوب تر ولسونو ورسوي. افغان دنیا لمان داسې وخت دی ونی ورسالت اخستو لپاره په کابل کې راغون شوی چې ډیر کله خپل دوی هم د سخت دریزې ښکار شوی دی. د جمهور رئیس او سلاکار محمد محیق وایي دا چې په یواد کې روان جنگ د دنیا لمانو ترڅنګ هر څه غزمن کړي اهداف یې بدل دي.
بحث درباره جنگ است که به نام جهاد
بحث داخه جنگ پاره دی چې د جهاد په نوم کېږي. هغه جنگ چې پردي قوتونه تر شا دي. هغه جنگ چې زموږ د کورونو او ځمکو ویجاړولو لپاره دی. دا جنگ زموږ د دین د بدنامولو لپاره دی او دا جنگ خاصو ګټو قدرت لپاره دی.
بلخوا دینی عالمان له دې سره چې په یواد کې روان تو تریخوالی غندي وایي چې که خلک دینی او علمی دلایلو ته غوږ ونیسي دا کار کولی شي په یواد کې له افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازی
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګری په مقابل کې علمی دلایل خلق ته وړاندې کړي او خلق پوي کې او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار د دې یم چې هر شی د دیالوګ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي.
ځینې نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا هغې ته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید له افغانستان نه د باندې د نورې نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د قانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر ځای کېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې بنسټ مسؤلانو پرون خبریالانو ته وویل چې په غیر قانوني ډول د غیر مسؤولو کسانو او زورواکانو له لورې د یو شمېر قانونو کیندنو افغانستان ته ډېر زیانونه اړولي دي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحبي په راپور کې.
کمزوري حکومت ولی د دقیقو پروګرامونو نشتون په قوانینو او د قانونو په مقرراتو کې ستونزې د لازمو ظرفیتونو نه موجودیت له هغو مواردو شمیرل کیږي چې د شفافیت د سار ادارې د قانونو په سکتور کې د ډیرو پیسو د ضایع کېدو لامل ګڼي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افزری د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د قانونو په سکتور کې له ډیرو لګښتونو سره سره بیا هم حکومت نه دی توانېدلی چې ګټورې نتیجې ترلاسه کړي. خغلی افزلی وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د قانونو په برخه کې له افغان حکومت سره د امریکا متحده ایالاتو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې ځکه چې د ډیرو قراردادونو تړونونه له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شوي او دا په قانونو کې ناوړې استفادې ته زمینه برابره کړې ده.
د قانونو سکتور د تیرو لس کلونو په پرتله په ناوړه وضعیت کې دی. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دې ته اړتیا ده چې امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه باید د مرستو لګښتونو په ځانګړي ډول د قانونو په سکتور کې ډېره پاملرنه وکړي.
خغلی افزلی وویل چې د ملي شورا تقریبا 50 غړي دا مهال له قانون څخه ناوړه استفاده کوي خو نوموړي د یو شمېر قانوني ستونزو له وجې د دوی نومونه وانخیستل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ همدارنګه وایي چې دا مهال له قانون څخه تر ډېره غیر قانوني کیندنې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیږي چې دا کار د ډېرو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړی. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د افغانستان د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د قانونو په منابعو کې د ناسم مدیریت له امله اوسمهال د افغانستان د قانونو د عوایدو یوه برخه طالبان اخلي. په راپور کې راغلي چې د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو باندې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا یې لګښت ورکول کېده لږ تر لږه $500 میلیونه لګښت شوی چې پر دغه لګښت ظرفیت جوړونه نه ده شوې او ډېرې پیسې هم حیف مل شوې دي. وموغوښتل چې په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانیدو.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی کې یو ځل بیا ټاکل شوې ده چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 240 تنه وسلوال سخت دریځې وشل شوي دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلې دي. د ایران خلاف نړیوال بندیزونه لري شول. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس تیر ماښام په یوه اعلامیه کې ویل چې ایران مقدماتي ګامونه اخیستي او له نن څخه د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اړیکې نوي پړاو ته داخل شوي دي. د ایران فارس نیمه دولتي خبري اژانس په یوه راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ یوه خبریال په شمول څلور ایرانی الاصل امریکایان خوشي کړي دي. د بشری حقوقو د څار یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت یا داعش سختریزو وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسکونه کسان وژلي دي. او اروپایي اتحادیې په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار یې د اندېښنې وړ بللی دی. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ساعت 9:00 او 10 دقیقې شوې د خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او دغه راز د ژوند رنگونه. خو اوس په سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبریدونکو واشنگتن اگزامینر خبرونې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت پر ځای سویو پیسو د څېړنې په باب یوه مقاله خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا کانګرس د دغه هیواد د دفاع وزارت د هغو میلیونونو ډالرو په باب اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې ځای سوي دي. دغه مسله اوس د مشرانو جرګې په قضایه کمیټه، حتی د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه کې مطرح شوې چې پر دې مسله بله اونۍ خپله لومړۍ غونډه راوبولي. د واشنگتن اگزامینر په مطلب کې راغلی د قضایه کمیټې رئیس چوک گراسلی د جمعې پرس په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار ته یو لیک ولیږه. په لیک کې د امریکا د دفاع وزارت اړوندې د کاروبار او ثبات د کاري ډلې په باب د رسمي بررسۍ غوښتنه شوې ده. سیګار ته په لیږل سوي لیک کې گراسلی لیکلي زما په عقیده دفاع وزارت باید دقیق معلومات وړاندې کړي چې د کاروبار او ثبات کاري ډلې ته ټولې ورکړل سوې پیسې څنګه مصرف سوي دي. واشنگتن اگزامینر د لیک یوه بله برخه هم راخیستې چې پکښې د امریکا د مشرانو جرګې د قضایه کمیټې رئیس چوک گراسلی لیکلي زه غواړم یقیني کړم چې دغه پیسې له قانون سره سمې لګول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پر دې کاري ډلې تیر کال په افغانستان کې د تیلو یوه ټانک جوړولو لپاره د 23 میلیونو ډالرو لګولو له کبله انتقاد وسو، حال دا چې دغسې یو ټانک په پاکستان کې په 15 لک ډالره جوړېدای سي. په هغه څېړنه کې چې څو ورځې مخکې خپره سوه راغلي د امریکا د دفاع وزارت اړوندې دغې کاري ډلې لږ تر لږه 450 میلیونه ډالره د هغو پروژو له درکه ضایع کړي چې له طبیعي منابعو څخه د افغانانو د ګټې اخیستنې لپاره اختصاص سوي وه. بریتانوي خپرونې میل آنلاین بیا د یوه افغان ترجمان پر ژوند لیکنه خپره کړې چې له بریتانوي پوځیانو سره د دندې پر مهال ټپي سوی هم و او اوس بریتانیا ته د تلو هیله لري. میل آنلاین لیکي چې فاضل جیلاني 8 میاشتې د بریتانوي پوځیانو ترجمانی وکړه، خو کله چې بریتانوي پوځیان له افغانستانه ووتل دی پر میدان یوازې پرېښود. جیلاني اوس د فرانسې په کلی جنګل نومې سیمې کې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو کمپ کې دی شپې تېروي. د ورځپاڼې په حواله دی د طالبانو لخوا د جاسوس په نوم له تورن کېدلو وروسته مجبور سو له افغانستانه ووځي. جیلانی 2 کاله په اروپایي هیوادونو کې سفرونه کړي او هڅه یې کړې بریتانیا ته داخل سي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. میل آنلاین خبرونه لیکي اوس جیلانی تش لاس دی، د فرانسې په هغه کم کې له سلګونو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای په یوه خیمه کې شپې سبا کوي. جیلانی چې په اصل کې د لوګر ولایت دی، د 2012 میلادي کال په جنوري میاشت کې له برتانوي پوځیانو سره کار پیل کړی و.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلانوي. د دغه کمیسون رئیس د ولسی جرګې له استماعي غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو امنیت او لګښت برابر کړي، خو اجرایه ریاست بیا وایي تر هغو چې د انتخاباتو نظام اصلاح نه شي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې اعلانول بې ارزښته دي. په دې اړه د ناجیې صافی راپور واورئ.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته وسمهال د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د دغو انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ وویل حکومت لیوالتیا لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوسنی غړي د انتخابات مدیریت کړي. ښاغلی نورستانی د ولسی جرګې له استماعي غونډې وروسته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د قانون لمخې دوی حق لري چې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي.
مونږ ویلي چې د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو مهالویش اعلانوو او حکومت هم د دې پلوي دی چې انتخابات باید ترسره شي. ملت هم همدا غواړي چې انتخابات ترسره شي. د ملي شورا مجلسونو هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه دا غوښتنه کړې چې انتخابات هر څومره چې ژر وي باید ترسره شي.
نوموړي وویل چې د افغانستان حکومت مسؤل دی چې د انتخاباتو لګښت برابر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په واک کې ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورسیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته په 1995 کال کې ترسره شي. په عین حال کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدي هم د شنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې درې پلاوی له ولسمشر سره د موافقې ته رسیدلی چې د غوروي کمیټه غیر قانوني ده او اصلاحاتو ته اړتیا لري. له بلې خوا د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د انتخاباتو نظام اصلاح نه شي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې اعلانول به ارزښت ونه لري.
تر ټولو مهمه مسله د انتخاباتو د نظام اصلاح ده. تر هغو چې د انتخاباتو نظام په تمام معنا اصلاح شوی نه وي د انتخاباتو لپاره هر ډول نیټه اعلانول
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړی. په همدې حال کې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوروي کمیټې ویلي چې د فرمان تر ردېدو وروسته دوی له قانوني خنډ سره مخامخ دي او د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته په تمه دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس ازادي راډیو اوریدئ، د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شي. د څو اوریدونکو پیغامونه را ولولو چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې راستولې دي. په دوی کې یو هم له پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر دی. دوی وایي چې د پکتیا د ډنډې پټان ولسوالۍ سړک دی ترانزیت شي او پاکستان ته دی د ویزې سیستم هم پرې فعال شي. یو بل اوریدونکی غلام سرور نصیبی لیکلی دی چې په هلمند کې جګړې زیاتې شوې دي، حکومت دی زیاته توجه وکړي. محمد نبی بیا لیکلی دی وایي که هلمند ته توجه ونشي ممکن د هلمند وضعیت هم کندوز ته ورته شي. عبدالحد زلان د لوګر څخه لیکلی وایي دا لس میاشتې کېږي چې په لوګر کې د برق پایښته خو د برق درک نشته، هیله لرو چې حکومت د برق غم مخري. او دا هم ستاسو هغه پیغامونه چې د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې ماشين ته مورال لیږدي.
ستاسو لا پیغامونه نه
بلې. سلام علیکم. زه رسنګین د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د کندهار کې پروت یم. وروره جانه طالبان زموږ کورونه چور کړل. طالبان زموږ د سری ولوش شارګرد فری سوي وړه. دا موږ د اشرف غنی څخه غواړم چې زموږ رسنګین ولسوالۍ ته عملیات ورواسي. دا به در څو د څو موږ سره داسې چیز دغه لارې سره دي چې په ازادي دا د فرا لار چې د دې چکا ورته چې بیا به یې ډېر تر فرا پورې د باغ پل تر ولسوالۍ تر فرا پورې داسې چور دی مټروان زه یو مټروان سړی یم خبرې در سره کوم چې وروره جانه غله دي ول دي بیا به یې ډېر کوي مو زندګي مو خرابه ده ژوند مو خرابه دی.
ایران د واشنگتن پوسټ یو خبريال په ګډون څلور ایرانی ول اصل امریکایان خوشی کړل ویل کیږي چې دغه کسان د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې آزاد شوي دي. په دې اړه نور جزئیات صادق رښتینی وړاندې کوي.
جسن رضایان، امیر حکمتی، سید عابدنی او نصرت الله خسروی په دغه آزاد سو کسانو کې شامل دي. جسن رضایان د واشنگتن پوسټ خبريال و چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول سو. واشنگتن پوسټ پر خپل خبريال دغه لګول سوي تورونه څو ځله رد کړي و. سید عابدنی د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په اتکاله باندې محکوم سوی و. امیر حکمتی چې یو پخوانی امریکایي بحری پوځي و د خپل انا د لیدو لپاره ایران ته سفر کړی و او د جاسوسۍ په تور ونیول سو او په بند محکوم سوی و. په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید تد کروز د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغه معاملې د جزئیاتو په هکله نه پوهیږي. دی وایي همدا اوس خبر شوم چې سید عابدنی او درې نور امریکایان د ایران څخه خپل هیواد ته ستنیږي. فقط وایم چې د خدای شکر. په عیني وخت کې د ایرنا خبری آژانس د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا و ایرانی بندیان په دغه هیواد کې آزاد کړي. رویټرز خبری آژانس په امریکا کې د ځینو رسمي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې شپږ ایرانیان چې دوه ګونی تابعیت یې درلود د دې هیواد د تحریم په نقض بندیان سوي وو. همدارنګه د غربي رسنیو په حواله راپورونه ورکول سوي چې څلور نور ایرانیان چې ویل کیږي د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې و نور له تعقیب څخه اخلاص ول.
په همدې خبرونه کې مو یو راپور درلود چې د شفافیت د څار اداره وایي د ولسي جرګې د 50 غړیو په شمول یو شمیر چارواکو او وسلوالو طالبانو د قانونو لوټ ته زور ورکړی دی. د افغانستان د ملي شتمنۍ د لوټ په اړه تاسو څه وایست؟ له اتنیمو تر نهه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو په دې مرکه کې د کوچیانو د ودونو لرنګ نه ځان خبرو. دیرس کلنې جمیلې سره د کوچیانو په کېږدۍ کې د هغې د خپل واده په هکله غږیږو.
دوه کاله بیا ناستم، بعد دوه کلونه بعد زما بیا واده شو. زما دغه واړه وه بدلی مې، زه غټه وم، سړی مې غټ. بیا بعد دوه کلونه زموږ واده و، دغسې اوساسې ودونه و. اوس چې دي لکه زری ورکو زری واده کو، یا سړی لندن کې یا دنیا ډېره یې. اوس خواد څه دغه شو، څوک هوټلو کې واده کوي، څوک کورو کې واده کوي. خخ شینا په خیری وخت خو هغه سیده هم
اته واده کی څو جوړه کاری درته اخیستی و؟
خډیرو
څو جوړه؟
لس جوړه به ولس دی کړی ولس می مور کړی
ټوټه چه وسه رقم
و کی ټوټی وی هغه وخت زل کزه چې ولیدې مغه وخت کی خټ ټوټی خوشینا
چی و
مخملونه و لکه هغه وخت د لمندارې غوندې ټوټی وی دازمږه کالی
بیا دا کور کی تخپل وګندل خیاط وګندل
کور کی مونږه وګندل
او دی واده دی ورځی کمیس دي څنګه و
سپین رنگ
سره کمی ګندل ایو
خپل ان کور کی ګندل
څو متره ټوټه پکې تللی و
څلور متره اول تر اخر اس من کمیسونه یو پوخانی کمیسونه بیا لس متره ته متره
تکرای دی چی و شال و گاجل سره کم شال
سپین شال سپین پورت سپین کمیس
ولی شین شال نه و
نه
اته سپین رواج ده
سپین
رواج اگر دی واده کال دی بیره واده ورسه ما غوندې کنه
ای غوندو
به تا واغست واده ورسه څومره وخت
دی وخت پور
زور دیگه
خمی زور
او دینی که کالی دی سرقم و
شنا
آقا تسول
آقا نیم سرقم بده
لاسو پی در باندې سره کړل
خویند مې من
سرقم سره کړل
دی زپور
زیورات را توه کوم شین در تو واخستل
لکه هغه وخت یو چارګول رواجو د پوزی وس غوغو علیګانی میلونا ټیکی بنگړی ګوتی لاسو پینځه شپګو اوس دی دی شین او شاو غزما وخت یو چارګول
یو چارګول
یو چارګول اون پاولی مشاده لکه هغه وخت ډیر زیات شین از موږ د مورو زمنګ وخت بیا کم شو اوس ټولی تیلادی
تیلادی دا فیشان دیس مخ باندې وکړه دی واده په ورځ کنه چادر باندې وکړه چی وکړه سره رقم شیان
خویند مې وکړه هر شی نه په منګه وکړه نو مور وخت کې مو هغه زریګان هغه شی نه اوس منګه وخت کې نو دا لکه وسانی دی واچ کې جوړ کړ
بیا چې کله وړلې بل کور ته کنه د خسر کور ته دی پچیش کې بوتللې
درسنه تورخمه پوری زنګ د پلار کور موټورو بیا تورخم کې میزما بدلی ولاړه به خرابسته
درسنه
درسنه
ګل پوش کړې و
نه ګل پوش چې
سرقم
هم در ساده
ساده و ولی نو گل پوش کرده
خلقه در شپی وقت روانش
نکیده نو در خوان دی سرقم کالی کری و
خوان میکو که کست سپین شاو کالی کری و تور خان کرده والا
یه خانه تا ورده گنده لیوه
نه نه
خیلی سرقم
منگه خانه واج نشد
خپل ایکی بیال واده و روز تا کنبل مراسم هم لره تخ جمعی و ما
نه نه غم هم نلره غم هم که رو اگه من که نشته چی در تخجیمی و کوداو کوداو او سپوری من که نشته
او اسبلا خبری مجله جاوید نعیمی براندی که
تشکر از شما سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید هفت و سی دقیقه به وقت کابل شد من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان منطقه و جهان با شما خواهیم بود امروز یکشنبه 27 ماه جدی سال 1394 هجری شمسی است که برابر میشد با 17 جنوری سال 2016 میلادی وزارت خارجه افغانستان میگوید گروهایی که حاضر به گفتگوهای صلح میشوند بدون پیش شرط به میز مذاکره بیایند این موضوع در حال مطرح میشود که فردا کابل میزبان نشست چهار جانبه خواهد بود این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش ها را هم برایتان داریم پیش از همه سرویس خبری این ساعت سرخطها در حمله های هوایی در ولایت ننگرهار 42 جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته شدند 3 پلیس 4 همقطارشان را در ولایت قندهار کشته و سپس فرار کردند و تحریم های هسته ای اروپا بر ایران برداشته شد مشروع خبرها قرار است دومین دور نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان فردا در کابل برگزار شود. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در مورد نقشه راه برای آغاز گفتگوهای مستقیم صلح بحث میکنند.
تمرکز عمده آجندای این نشست نقشه راه برای گفتگوهای صلح خواهد بود که در جریان گفتگوهای صلح در همین مسیر گامهای برداشته خواهد شد.
دوره نخست نشست چهار جانبه دوشنبه گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. شرکت کننده ها در آنجا بر نیاز فوری آغاز گفتگوهای مستقیم صلح تاکید کرده بودند. جزئیات تا لحظات بعد. یک مقام در ولایت قندهار گفته که 3 پلیس 4 همقطار به شمول یک قمندانشان را کشته و سپس فرار کردند. این مقام قندهار که خواست نامش افشا نشود بر رادیو آزادی گفت گمان می رود در 3 پلیس با طالبان ارتباط داشتند. من بفزود که این رویداد شب شنبه در منطقه کوه سلامی در ولسوالی خاکریز رخ داد. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. مقامات در کابل تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. یک مقام در ننگرهار میگوید در حمله های هوایی در این ولایت 42 جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی بر رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان خارجی جنگجویان را در منطقه تنگی شابی ولسوالی هسکمین روز شنبه بمباران کردند. خوگیانی افزود بر تازگی حمله های هوایی ضد گروه داعش در ننگرهار افزایش یافته است. مقام های ننگرهار میگویند جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی در برخی از ولسوالی ها به شمول هسکمین، نازیان و اچین فعالیت دارند. رادیو آزادی حالا هم تحولات منطقه و جهان اتحادیه اروپا تحریم ها بر ایران را برداشت. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا گفت تهران وعده هایش در مورد برنامه هسته‌ای خود را نگه داشته و اینک رفع تحریم ها از ایران اجرا می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریک موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این توافق را در یک نشست خبری مشترک روز شنبه در ویانا اعلان کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در ملاقات دیروز در ویانا حضور داشت و گفت این توافق از حمایت آمریکا برخوردار است. پیش از این اداره بین المللی انرژی اتمی گفته بود که ایران بر اساس توافق هسته‌ای به تعهداتش عمل کرده است. بر اساس توافق ماه جولای پارسال تحریم‌های بین المللی از روی ایران در بدل محدودیت فعالیت‌های هسته‌ای این کشور رفع می‌شود. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران میگوید تهران جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را از قید رها کرده است. بر اساس گزارش سه تن که تابعیت دوگانه داشتند نیز در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شدند. رضاییان رئیس دفتر واشنگتن پست در تهران برای بیش از یک سال به اتهام جاسوسی در ایران در زندان بسر می برد. جیسن رضاییان روزنامه واشنگتن پست بارها این اتهامات را رد کرده و گفته بودند که او به عنوان یک برگ برنده در یک بازی سیاسی بزرگتر دستگیر شده است. همزمان خبرگزاری ارنا گزارش داده که امریکا نیز 7 ایرانی زندانی در این کشور را آزاد خواهد کرد. و یک گروه نظارت بر حقوق بشر می گوید جنگجویان گروه افراطی دولت اسلامی ده‌ها تن را در شرق سوریه کشتند. این گروه افزوده است امین افراد در جریان حمله بر مناطق تحت کنترل حکومت سوریه در دیرالزور کشته شدند. با گفته گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، جنگجویان داعش جنگجویان طرفدار حکومت و خانواده هایشان را کشتند. گروه داعش بسیاری از مناطق دیرالزور را در کنترل خود دارد. نیروهای حکومتی بخش از این شهر با شمول میدان هوایی نظامی را در اختیار دارند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با الیاس صالح.
سلام و صبح بخیر. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: بامیان بلندترین درجه حرارت 0، پایین ترین منفی 14، آسمان قسمن ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 11، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 7، آسمان قسمن ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 3، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین منفی 1، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین 2، آسمان ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین منفی 1، آسمان آفتابی.
خلیل سلطانی بود با پیشگویی وضعیت آب و هوای امروز. هر یکتان را باز هم خوش آمدید میگیم. 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با این مطالب با شما خواهیم بود. وزارت خارجه افغانستان میگوید گروهایی که حاضر به گفتگوهای صلح میشوند بدون پیش شرط به میز مذاکره بیایند. وزیر حج اوقاف افغانستان تاکید میکند که برای مبارزه با افراطگرایی نیاز به تهیه یک استراتژی جدید است.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی و اثرگذار معرفتی در مقابله با گروه های افراطی خالی به نظر میرسد.
والی سابق غور میگوید که دسیسه افراد به گفته وی مخالف باعث برکناریش از این مقام شد. ایران 4 امریکایی ایرانی الاصل به شمول یک خبرنگار واشنگتن پست را از بند رها کرده است. در ادامه این مجله خبری شما را از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. آیا می دانید وزارت سرحدات اقوام و قبایل در چند مورد کلیدی کار می کند؟
نام رسمیشان که درج است وزارت امور سرحدات و قبایل است که در دو بخش اساسی وظیفه خود پیش می برد.
در رنگ های زندگی این صحبت را به صورت مکمل بشنوید. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید گروه هایی که حاضر به گفتگوهای صلح میشوند بدون پیش شرط به میز مذاکره بیایند. احمد شکیب مستقلی سخنگوی این وزارت همچنان میگوید مقام های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا فردا در کابل در مورد ایجاد چارچوب برای آغاز گفتگوهای صلح صحبت میکنند. هفته گذشته در دور نخستین نشست در اسلام آباد اشتراک کننده ها در مورد نیاز فوری برای آغاز گفتگوهای صلح تاکید کرده بودند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
قرار است کابل فردا دوشنبه میزبان دور دوم نشست 4 جانبه در مورد گفتگوهای صلح در افغانستان باشد. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت تلفنی شام روز شنبه برای رادیو آزادی گفت که مقام‌های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده در مورد نقشه راه برای رسیدن به برقراری صلح در افغانستان صحبت می‌کنند.
نقشه راه در واقع چارچوبی تعریف شده برای چگونگی
آغاز گفتگوها سال خاطیش هست این گفتگوها و همین مسیری مشخص که در جریان گفتگوهای سال در همین مسیر
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان همتای پاکستانیش اعزاز احمد چودری، دنگ شجون نماینده خاص چین برای افغانستان و ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در این نشست نیز اشتراک خواهند کرد. دور نخست نشست چهار جانبه دوشنبه گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد و اشتراک کنندگان بر ضرورت فوری برای آغاز مذاکرات مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه‌های طالبان تاکید کردند. در اعلامیه نهایی همچنین آمد که گفتگوهای مستقیم در پروسه صلح با هدف حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان صورت خواهد گرفت. پس از برملا شدن خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در سال 2015 میلادی، طالبان به دو گروه عمده تقسیم شدند، یکی به رهبری ملا اختر محمد منصور و دیگر هم به رهبری ملا محمد رسول. پس از ایجاد نقشه ای را با کدام گروه گفتگو خواهد شد؟ آقای مستغنی پاسخ می دهد.
جمهوری اسلامی افغانستان بارها روی این تاکید داشته که برای آن گروهی که حاضر باشد نیز گفتگوهای صلح بیاید در چی صلح برایشان باز خواهد بود.
در آغاز نشست نخست در اسلام آباد، سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان پیش شرط ها را غیر مؤثر خوانده بود. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان به نقل از عزیز نوشت که گذاشتن پیش شرط در پروسه صلح مشکلات را در آوردن طالبان به میز مذاکره ایجاد خواهد کرد. اما مستغنی میگوید قانون اساسی افغانستان رهنمود است برای تمامی عملکردهای دولت افغانستان به شمول پیشبرد پروسه گفتگوهای صلح. او با تاکید افزود گروهایی که حاضر به گفتگو با دولت افغانستان میشوند بدون پیش شرط به میز گفتگوها بیایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید هدف مبارزه با افرادگرایی نیاز به تهیه یک استراتژی جدید است. فیض محمد عثمانی در آغاز نشست سه روزه عالمان دینی روز شنبه در کابل گفت باید روی روند مبارزه با گروه های افراطی تجدید نظر شود. در عین حال شمار از عالمان دینی بررسی دلایل افرادگرایی را در جلوگیری از آن مؤثر میدانند. سحر لیوال از کابل جزئیات میدهد.
وزارت حج و اوقاف و عالمان دین میگویند برای جلوگیری از افرادگرایی و خشونت روزافزون در کشور نیاز است تا از لحاظ فکری مبارزه صورت گیرد. وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید تاکنون هیچ گونه مبارزه جدی در برابر گروه‌های افراطی در کشور صورت نگرفته است. فیض محمد عثمانی در آغاز نشست سه روزه عالمان دین روزشنبه در کابل روی تجدید نظر در رابطه با روند مبارزه با افرادگرایی تاکید کرده گفت برای رسیدن به این هدف و تهیه یک استراتژی جدید نیاز است.
در افغانستان هنوز جای تلاش‌های جدی و اثرگذار معرفتی در مقابله با گروه‌های افراطی خالی به نظر می‌رسد. این موضوع ما را بر آن وامی دارد که در روندی که تاکنون بوده است تجدید نظری جدی صورت گیرد و استراتژی تازه‌ای از نظر علمی و معرفتی تهیه و تدوین گردد.
آقای عثمانی افزود که باید در این نشست سه روزه عالمان دین ابعاد مختلف افرادگرایی به بررسی گرفته شده و طریقه های کوتاه مدت و دراز مدت به هدف مبارزه با آن مشخص کردند. افرادگرایی عقیده و اعمال فرد یا افراد را میگویند که برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیکی، دینی یا سیاسی از خشونت پشتیبانی یا استفاده می کنند. استراتژی مبارزه با افرادگرایی عوامل را شناسایی می کند که مردم را در برابر نفوذ افرادگرایی و استخدام توسط گروه‌های مسلح مخالف آسیب پذیر می‌سازد. عالمان دین در حال تلاش می‌کنند تا راه حل برای جلوگیری از افراطیت دریابند که گفته می‌شود گاهی شماری از عالمان خود نیز شکار افراطیت شدند. محمد محق یکی از مشاورین رئیس جمهور غنی که در این نشست حضور داشت گفت جنگ جاری به خاطر آنکه اهداف مقدس نداشته روی همه ابعاد جامعه تاثیر ناگوار بر جا گذاشته است.
بحث درباره جنگ است که به نام جهاد به راه میافتد، جنگی که استخبارات بیگانه پشت سر آن است، جنگی که به خاطر تخریب خانه و سرزمین ماست، جنگی است که به خاطر بدنامی دین ماست، این جنگ به خاطر منافع قدرت و سلطه و ثروت و امثال اینهاست.
از سوی هم شماری از عالمان دین بررسی دلایل افرادگرایی را در جلوگیری از آن مؤثر می‌دانند. محمد ایاز نیوزی یکی از آنان:
افرادگرایی در هر جا خود یک پدیده نامطلوب است. اگر همچنین کنفرانس های علمی برای انداخته شود، ریشه های اساسی علل و انگیزه افرادگرایی تحلیل شود، اگر به بررسی گرفته شود، انشاءالله از افرادگرایی جلوگیری شود.
برخی از عالمان دین میگویند که جنگ های جاری در شمار از کشورهای اسلامی و ربط دادن آن به دین از دین اسلام تصویر نادرستی را ارائه کرده و عالمان افغانستان و جهان باید در این ارتباط صدا بلند کنند. آنان میگویند که جنگ‌های طولانی مسلمانان و به خصوص افغان‌ها را متضرر ساخته و باید برای پایان دادن به این تنش‌ها از راه‌های فکری و راه‌اندازی بحث‌ها تلاش صورت گیرد.
سرخط خبرها قرار از دومین دور نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان فردا در کابل برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در مورد نقشه راه برای آغاز گفتگوهای مستقیم صلح بحث می کنند. یک مقام در ولایت قندهار گفته که 3 پلیس، 4 هم قطار به شمول یک قماندانشان را کشته و سپس فرار کردند. این مقام که خواستن نامش افشا نشود بر رادیو آزادی گفت گمان می رود در 3 پلیس با طالبان ارتباط داشتند. یک مقام در ننگرهار می گوید حمله های هوایی در این ولایت 42 جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان خارجی جنگجویان را در منطقه تنگی شابه ولسوالی هسکمین روز شنبه بمباران کردند. اتحادیه اروپا تحریم‌هایش بر ایران را برداشت. بر اساس گزارش‌ها تمامی تحریم‌های مالی و اقتصادی که بر ایران وضع شده بود از دیشب رفع شد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران میگوید تهران جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را از قید رها کرده است. بر اساس گزارش 3 تن که تابعیت دوگانه داشتند نیز در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شدند. و یک گروه نظارت بر حقوق بشر میگوید جنگجویان گروه افراطی دولت اسلامی ده‌ها تن را در شرق سوریه کشتند. این گروه افزوده است همین افراد در جریان حمله به مناطق تحت کنترل حکومت سوریه در دیرالزور کشته شدند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. فرشته نگاه شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه واشنگتن اگزامینر در مورد پولهای ضایع شده وزارت دفاع آمریکا در افغانستان مطلب را نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است که کنگرس آمریکا در مورد میلیون ها دلاری که از سوی وزارت دفاع این کشور در افغانستان ضایع شده ابراز نگرانی کرده است. این مسئله در کمیته قضایی مشران جرگه و کمیته خدمات نظامی کشور مطرح شده است و قرار است اولین نشست در این مورد هفته آینده دایر شود. به گفته نشریه واشنگتن اگزامینر، رئیس کمیته قضایی مشران جرگه آمریکا روز جمعه نامه ای را در این مورد به اداره سیگار یا سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان فرستاده است. در این نامه در مورد گروه کاری کسب کار و ثبات مربوط وزارت دفاع آمریکا تقاضای بررسی رسمی صورت گرفته است. در این نامه که به سیگار فرستاده شده، گراسی نوشته است که بقیده من وزارت دفاع باید معلومات دقیق ارائه کند که پولهای داده شده به گروه کاری کسب و کار و ثبات چگونه به مصرف رسیده است. واشنگتن اگزامینر بخش دیگر از نامه را نیز نشر کرده که در آن رئیس کمیته قضایی مشران جرگه آمریکا نوشته است که می خواهم مطمئن شوم که این همه پولها به گونه قانونی به مصرف رسیده است. گروه کاری وزارت دفاع آمریکا سال گذشته زمان مورد انتقاد قرار گرفت که بر اساس گزارش ها حدود 43 میلیون دلار را برای ساختن یک تانک تیل به مصرف رساند. این قیمت 140 بار بیشتر از ارزش یک تانک تیل مشابه به آن در پاکستان است که می توان با مصرف 500 هزار دلار آمریکایی آن را ساخت. در این تحقیق که چند پیش به نشر رسید آمده است که گروه کاری وزارت دفاع آمریکا 54 میلیون دلار را در پروژه‌های ضایع کردند که برای استفاده از منابع طبیعی افغان‌ها اختصاص داده شده بود. از سوی دیگر نشریه بریتانیایی میل آنلاین در مورد زندگی یک ترجمان افغان نوشته است که در زمان اجرای وظیفه با بریتانیایی‌ها زخمی شده و اکنون خواهان رفتن به آن کشور است. میل آنلاین می نویسد فاضل جیلانی 23 ساله برای 8 ماه به حیث ترجمان بریتانیایی ها ایفای وظیفه کرد، اما زمانی که بریتانیایی ها افغانستان را ترک کردند او را رها نمودند. جیلانی اکنون در یکی از کمپ های پناهجویان در فرانسه به سر می برد. به گفته نشریه وی به خاطر متهم شدن به جاسوسی از سوی طالبان مجبور به ترک افغانستان شده است. جیلانی برای 2 سال در کشورهای اروپایی سفر کرده و تلاش نمود تا خود را به بریتانیا رسانده و تقاضای پناهندگی کند. میل آنلاین میگوید اکنون جیلانی دست خالی بوده و در کنار هزارها پناهجوی دیگر در یک خیمه زندگی میکند. جیلانی که از ولایت لوگر است در ماه جنوری 2012 میلادی با بریتانیایی ها به کار آغاز کرده بود.
ساعت 7:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والی سابق غور میگوید که دسیسه افراد به گفته ای وی مخالف باعث برکناری وی از این مقام شد. سیما جوینده از ریاست جمهوری و ریاست اجرایی خواسته تا کار وی را ارزیابی کنند، اما اداره مستقل ارگانهای محل میگوید دلیل برکناری سیما جوینده ضعف اداره در ولایت غور بود. مقیم نایب جزئیات میدهد.
ولی سابق غور میگوید او بر اساس یک دسیسه از سوی متخلفین، غاصبین زمین و تنظیم کنندگان جرایم سازمان یافته برکنار شده است. سیما جوینده میگوید او بنابر وعده ای که به رئیس جمهور داده بود که در ظرف 6 ماه تغییراتی را در این ولایت به میان می آورد، پس از تقررش فورا دست به کار شده، با مدت 5 ماه و 20 روز به کوتاه ساختن فاصله بین حکومت و مردم پرداخته، از مکاتب نظارت کرد، سطح جرایم را کاهش داده و برای تامین امنیت سنگر به سنگر از نیروهای امنیتی بررسی نموده است. سیما جوینده والی سابق غور میگوید اقدامات وی در جهت جلوگیری از غصب زمین، مبارزه با فساد اداری و معرفی افراد متخلف به عدالت شماره را واداشت تا بر علیه وی دست به توطئه بزند و باعث برکناری وی شود. او در مورد دلایل برکناریش چنین گفت:
فقط دفاع از حقوق خانم ها بوده، جلوگیری از فاسدین زمین بوده، سر معرفی کردن فاسدین وزارت والی بوده و به خاطر از اینکه ما اسناد اونجا پیگیری نکنم به خاطر ما برکنار کردن. عامل برکناری
خانم جوینده از حکومت شکایت کرده میگوید مقامات بدون ارزیابی از کاروای در برکناریش اقدام کردند، اما مقامات ارگانهای محل در ارتباط به شکایت سیما جوینده میگوید دلیل طرح دسیسه به خاطر عزل خانم جوینده حقیقت ندارد و او بنابر حکومتداری ضعیف برکنار شده است. عبدالمالک صدیقی معین اداری ریاست مستقل ارگانهای محل به رادیو آزادی گفت پیشنهاد برکناری خانم جوینده به دلیل عدم اداره خوب قبلا ارائه شده بود و تبدیلی وی به حیث معاون والی کابل منظور گردید.
که هم شورای علما، هم مردم ولایت غور، هم جامعه مدنی و هم شورای ولایتی و تمام ارگانهایی که در اوجه موجود بوده در قسمت حکومتداری ضعیفی از او شکایت داشتن. بنان دولت تصمیم گرفت که او را تبدیل کردن باعث معاون ولایت کابل و تا کنون غایب است، با معاونیت ولایت کابل مراجعه نکردن.
به گفته ای وی تغییر و تبدیل یکی از رکن اساسی اداره در یک حکومت به شمار رفته و نتیجه خوبی هم داده است. خانم جوینده پست معاونیت ولایت کابل را نپذیرفته میگوید در صورتی که نتواند تقریبا 1 میلیون نفر را در ولایت غور اداره کند، چگونه در کار برای سازماندهی 5 میلیون نفوذ ولایت کابل میتواند موفق باشد. اما معین اداره مستقل ارگانهای محل در پاسخ این سوال گفت او در کابل به حیث معاون ولایت توظیف شد که سازماندهی و اداره در دست والی است و معاون والی را در امور کمک میکند. عبدالمالک صدیقی گفت از اینکه خانم جوینده به حیث معاون والی کابل هم به این اداره مراجعه نکرده، به عوض وی کسی دیگر پیشنهاد شده و انفکاکش از این پست نیز مطالبه گردیده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com نشنین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا ساعت 7:54 دقیقه به وقت کابل شد. ایران 4 آمریکایی ایرانی الاصل به شمول یک خبرنگار واشنگتن پست را آزاد کرده است. گفته می شود این افراد در چارچوب مبادله زندانیان رها شدند. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد مرور کرده است.
جیسن رضاییان، امیر حکمتی، سید آبدینی و نصرت الله خسروی رودسری 4 آمریکایی ایرانی تبار هستند که آزاد شدند. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست سال گذشته به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. او و واشنگتن پست اما بارها این اتهامات را رد کرده و گفته بودند که او به عنوان یک برگ برنده در یک بازی سیاسی بزرگتر دستگیر شده است. کشش سید آبدینی به اتهام برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده بود. امیر حکمتی یک مرین سابق آمریکایی در حالی که برای دیدار با مادر کلانش به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، اما محکمه استیناف این حکم را به 10 سال زندان تقلیل داده بود. تد کروز نامزد جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز شنبه به خبرنگاران گفت که در مورد جزئیات این معامله چیزی نمی‌داند. او افزود: همین لحظه اطلاع یافتیم که کشیش سید آبدینی و 3 آمریکایی دیگر ظاهراً از ایران به کشور برمیگردند. فقط میگویم خدا را ستایش. همزمان خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس جعفری دولت آبادی لویسارنوال تهران گزارش داد که آمریکا نیز 7 ایرانی زندانی در این کشور را آزاد خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی در آمریکا گزارش داد که 6 تن از این ایرانیان در این کشور تابعیت دوگانه دارند و به دلیل نقض تحریم های ایران در زندان بودند. همچنان خبرگزاری های غربی گزارش دادند که 14 ایرانی دیگر که گفته می شود تحت تعقیب پلیس بین المللی بودند دیگر تحت تعقیب نخواهند بود.
رنگ های زندگی.
وحید الله الفت هستم، مشاور وزیر امور سرحدات و قبائل. تقریبا در کلگی امورات که در وزارت جریان داره در او دخیل هستم و خصوصا در بخش های پالیسی سازی، پلان سازی و ایجاد طرحهایی که برای آینده وزارت بسیار مهم است در او مورد زیاد کار میکنم و اکثر کارهای تکنیکی وزارت با جناب وزیر صاحب همکاری دارم و یک جای با ایشان همکار هستم.
برای ما معلومات بدین که خود وزارت سرحدات چند مشاوریت داره و در چی بخش های هستن؟
وزارت امور سرحدات و قبایل 3 نوع مشاورین داره که یک نوشان مشاورین رسمی که از طریق تشکیلات رسمی برای وزارت داده میشه. خب در او بس ما 4 مشاورین داریم. بخش دیگه که ما دارم بخش قراردادی است که از طریق وزارت اقتصاد برای ما و همچنان از طریق برنامه CBR برای ما یک تعداد مشاورین داده شده که در او بخش ما فعلا 2 نفر داریم و 2 نفر دیگه هم شاید در این نزدیکی آینده با ما بپیوندن و همچنین 8 نفر مشاورین دیگه که فوق‌العاده از طرف رئیس جمهور برای خود وزیر صاحب خارج از تشکیل وزارت است، البته که از طریق اداره امور معاشات و سایر امتیازات از اونها پرداخت میشه، برای جناب وزیر صاحب تعیین شده که مجموعا تقریبا تا 16 نفر مشاورین ما اینجا فعلا وظیفه را پیش میبرن.
میشه در مورد نام خودمی وزارت خانه بگوین که بعضی ها وزارت سرحدات میگن، بعض اقوام و قبایل، چطور گپ است؟
نام رسمی ایشان که درج است وزارت امور سرحدات و قبایل است که در 2 بخش اساسی وظیفه خود را پیش میبره، که یک بخش سرحدات که ما بررسی سرحدات پیش میبریم، البته تخطی هایی که در سرحدات از طریق کشورهای همسایه پیش می اونا رو بررسی میکنیم و بخش دیگه که ما از طریق وزارت پیش میبریم از نامشان آیل است که در بخش قبایل، خصوصا قبایلی که در سرحدات زندگی میکنه و همچنین اقوام مختلفی که در افغانستان هستند، در بین از اونا ما کار میکنیم و کارهای ما تقریبا در عموما به 4 کاتگوری باز تقسیم شده. در پایین 2 کاتگوری که بخش تعلیم تربیت جدا داریم و همچنین کار با نهادهای فرهنگی
فرهنگی و نهادهای اجتماعی است و بخش دیگهشان کار با اقوام مختلف است و بخش چهارمشان کار در سرحدات است که چه قسم سوی مردم با اونجا بلند برای ما چه قسم برای از اونا ما کار کنیم.
میخواستیم بفهمیم که ذوق شخصیتون چطور، آیا در اوقات بیکاری یعنی مصروف چی هستین؟
اگر موقع پیدا کنم من زیاد علاقه دارم که از چیزای نو که در جهان میگذره مطالعه داشته باشم، ورزش علاقه دارم که پیش ببرم و همچنین کتابایی که دارم اونم را وقت نا وقت مطالعه میکنم.
به ورزش که علاقه دارین کدام نوع ورزش است؟
برنامه روز که هستن کرکت و فوتبال است و البته خود من هم فوتبال زیاد دوست دارم و کرکت همچنین. خودم تا حال در وقتی که در جریان مکتب و پانتون بودیم وقتی که پیدا میکردیم بازیگان وقت این بازی را پیش میبردیم.
سلامتی تانا میخواییم از شما یک جهان تشکر.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. در این اواخر از بعض اظهارات مطرح می شود که تعداد از اعضای ولسی جرگه در استخراج غیرقانونی معادن افغانستان به نحو نقش داشتند. آیا در منطقه شما چنین است؟ در برنامه میکروفون شما از ساعت 8:30 تا 9:30 در همین مورد بحث خواهیم کرد و منتظر تماس های تلفنی شما خواهیم بود. دقیقاً تا نیم ساعت دیگر. اما حالا در این